نیکالا هم احمد شبر را در استودیو با خود داریم با نفس و نیروی تازه. خوش آمدید آقای شبر.
نعیمی صاحب مننه تاسو ستړی مشه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ توافق د نهایي شي. شاه محمود قریشي له طالبانو سره په اسلام آباد کې تر لیدو کتو وروسته دا خبره کړې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په تخار کې له طالبانو د وو ولسوالیو د تصفیه کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې نن وروستي انتخاباتي حساس مواد هم له ولایتونو کابل ته انتقال شي. او په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر نږدې شپېتو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې روان دي. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي پرون ماښام ازادي راډیو ته د کوکچې د شاوخوا ولسوالیو د تصفیې خبره وکړه او هم یې د عملیاتو په اړه وویل.
ماورای کوکچه کاملا پاکسازی شد امروز و روزای
آینده. دیوی د کوکچه شاوخوا ولسوالی تصفیه شوی دی د جمعې په ورځ او د عملیاتو دورو مختتلو علت داده چې دشمن په ګڼو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او باید دا ماینونه شنډ کړای شي. احمدزي پرته له دې چې شمیر یاد کړي ادعا وکړه چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرژوبله اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په تخار کې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د افغان پوځیانو د مرژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د تخار د والي ویاند جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې درې افغان پوځیان تر دې دمه وژل شوي دي. د کوکچې شاوخوا وو ولسوالۍ، رستاق، چاعاب، ینګ قلعه، دشت قلعه، درقد، خواجه بهاودین او خواجه غار د مرکز طالقان شار شمال ته پرتې دي او په کې له ډېره وخته د طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپرېدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبې له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږد بشپړ شي. دا خبره د یاد کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. پلان سره سم تمه ده نن شنبې له ټولو ولایتونو کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پای ته ورسیږي. د جمعې تر ناوخته د بایومیټریک شویو رایو 6015 فورمې زموږ له اصلي سرور سره وصل شوې او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښام د درویشت ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. تمه ده چې ابتدایي پایلې د تلې په 28مه اعلان شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشي ښودلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان کپتان راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د تر ټولو کم عمره کرکټر په توګه د ډیرو وکټو په اخیستلو سره ریکارډ ثبت کړی. د هغه د ریکارډ د ثبتېدو خبر پرون خپور شو او راشد خان هم په خپل ټویټر د دغه خبر متن او عکس خپور کړی. راشد خان له شل کلنۍ مخکې په ټوله نړۍ کې یوازنی کرکټر دی چې په نړیوال کرکټ کې ټول ټال 120 وکټې اخیستې دي. ندیم امیری د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکي چهارشنبې د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د جرمني د فوټبال فدراسیون پرون د ملي ټیم د لوبغاړو نومونه اعلان کړي چې په کې د لومړي ځل لپاره د امیری نوم هم راغلی دی. د امیری پلار و مور له افغانستان جرمني ته کډوال شوي وو او دی هلته پیدا او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15 ورځې ته رسېږي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهره چانو نشتې هم کړې دي. له تېرې سهشنبې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د نږدې 60 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یو مشر پر سر د 500 میلیونو ډالرو جایزه شیده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د افریقا په لوی صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابو ولید السهراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 کال د اکتوبر په څلورمه د امریکایي او نیجر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال د تونګو تونګو په کلي کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیري او د نیجر څلور عسکر وژل شوي وو. یوه چارواکې فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې سهراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د ایران سفیر ځکه ور احضار کړ چې په تهران کې یوه روسۍ ژورنالیست نیول شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون ناوخته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په ماسکو کې د ایران سفیر مهدي سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران سفیر مهدي سنایی ویلي چې روسیې ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته خوشی شي. په ایران کې د نیول شوي روسیې ژورنالیست میړه وایډ سخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورن شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو سره د لیدنې کتنې ستاینه کړې.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی.
بلورت د پاکستان د اطلاعات وزارت هغه راپورونه رد کړي چې طالبانو په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان سره کتلي دي. یو شمېر کسان په افغانستان کې مقرر شوي دي خو دندې نه دي ورسپارل شوي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې ویاند وایي
مقرره ټول وځندولې په دې خاطر باندې چې ټاکنو پروسه شفافه توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم ځان ونه رسیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې کونړیان برېښنایي تذکرې غواړي.
مهمه خبره دا ده چې دا اوس کمی کاغذي تذکرې دي کېږي په دې کې جاله او تصویر وشي خو الکترونیکی تذکرې کې دا شی ناممکن دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په عراق کې د دولت ضد مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو شمیر نږدې شپېتو ته رسیدلی. د غړې اچار تفری پروګرام لرو او دا سات د ژوند رنگونه په پروګرام کې به واوري.
هر کتاب یو نوې ژوند انسان ته وربخته بویل د ټولنې پرمختګ په اسګرزي
کتاب دې چنن دغه جامع پیشرفت کې کتاب نه جامع پیشرفت کولای نشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې درېدلې خبرې دي بیرته ادامه پیدا کړي او تر هغه ځایه چې رسیدلې دي له هماغه ځایه دې مخې ته لاړ شي. شاه محمود قریشی وایي چې طالبان هم هغې موافقې ته ژمن وو چې په قطر کې له زلمي خلیلزاد سره لاسلیک کوله. بلورته د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې دا خبرونه سم نه دي چې د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان صدر اعظم عمران خان لیدلي، خو د راپورونو له مخې طالبانو د پاکستان د مرکزي استخباراتو له مشر سره کتلي دي. د طالبانو د اسلام آباد د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
پاکستان سخت په دې هڅه کې دی چې د امریکا او طالبانو لغوه شوی خبرې لسره پیل شي. دوی دا هڅه پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ملګرو تر سفر مخکې ورسته چټکی کړی دی. ملا برادر او قطر میشتو طالب مشرانو پنځمبه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او دغه هیواد د پوز د استخباراتو مرکزی ادارې ISI رئیس جنرال فیض حمید سره وکتل. پر رسنیو کې راپورونه راغلي و چې ګواکې طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي صدر اعظم له طالبانو سره نه دی کتلي. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوه او پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس رويټرز ته ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړه ته متعهد ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاسلیک کوله او چمتو دي چې په خپل وعده وفا وکړي. د قریشی پر فیسبوک باندې د جمعې پرز د هغه یو مرکه هم خبره شوې چې پکې له طالبانو سره لیدنه دوستانه بولی او وايي پاکستان د خبرو په بیا پیل ټینګار وکړ.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی، تبادلہ خیال بھی کھل کے
خبریں ڈیری کی مختولاڑی فضا ڈیرا خوا خبریں ہم کی ہوئی نظریات ہم رد و بدل شول مخپل دریس په تفصیل سره بیان کړ. د هغوی نظر مو هم په غور واورید. مخپل غوښتنه مطرح کړ چې غواړو مذاکرات بیا پیل شي، لکه مزایا چې خبري ماته شوې وي له هغه ځای دې بیرته پیل او خپل منطقي انجام ته ورسیږي
اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
قریشی پنجشنبہ هم له طالبانو سره تلیدنې ورسته ویلی وو پاکستان په پوره صداقت له طالبانو سره د امریکا د خبرو د اسانچاره رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې له کلونو زندان وروسته د پاکستان له بنده خوشی شو، څو د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلی د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی او هلته له شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره د افغان سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړي. افغان حکومت د طالبانو له دغه شان سفرونو سره جوړ نه دی. دا ورده ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته ویلي کړي اختیار له افغانستان سره همکاري کوي باید په خپل خاوره کې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په ټنځایونه لمینځ یوسي. صدیقی د پنځمې پورز پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر بې ګټې وباله او په پاکستاني انتقاد وکړ چې له یوې ورانکاري ډلې په قربتوب سره د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړي دي. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل دا ناسته د امریکا په همغږي پاکستان جوړه کړې و. هغه وایي پاکستان په دې لټه کې دی چې په ځان لګیدلی تورونه پاک کړي.
ټول دنیا کې اصلا بحث دا دی چې افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاسو، کله چې د صلح پراته کې پاکستان غواړي چې مهم او اساسي نقش ایفا کړي، غواړي چې ځان سپین کړي او بالاخره راتلونکي یارش کې ځان لپاره یو ځای پیدا کړي. افغانستان حکومت باید یوازې شکوی او ګیلې ونه کړي، دوی باید د خپل نقش د ایفا او تمثیل په خاطر باندې له مختلف فرمولو کار واخلي. حکومتونه په ګیلو باندې خنخ کاری، بلکې باید تلاش وکړي چې دنیا قائله کړي چې د افغانستان تصاحب په دغه پروسه کې حتمي او اساسي دی، چې دوی پرته پروسه ناکامه ده یا ناقصه ده.
ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې. له هغه وروسته طالبانو د سیمې لږ تر لږه څلورو هیوادونو روسیې، ایران، چین او دغه پاکستان ته رسمي سفرونه کړي دي. پاکستان دغه سفرونو کې طالب پلاوی له امریکا سره د خپل شاوخوا یو کلنو خبرو جریان له کوربنو سره شریک کړي او هڅه کوي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو په منځني صفحه ولښ پښنه په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د کونړ اوسیدونکو په خپل ولایت کې د برېښنایي تذکرو د مرکز د پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره جلال آباد ته ځي او هر سړی د دې وس نه لري چې د خپل کور ټول غړي د دې تذکرو د اخیستلو لپاره جلال آباد ته بوسي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ د مرکز اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ل کوم ورځ چې د هیواد د مرکز په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل شوه، ل هغه وخت دوی هیله لري چې یاد پیژن پانی تر لاسه کړي. دوی وای کوم کسانو چې وس درلود په کابل او یې هم جلال آباد کې برېښنایي تذکری واخستلې، خو ډېر کسان کابل او جلال آباد ته د تګ وس نه لري.
نوم یې دا کوم ده دا چې په کونړ کې تر اوسه پورې الکترونیکی تذکرو کوم مرکز نشته دی. د خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي. تر اوسه پورې فکر نه کوم د کونړ خلکو الکترونیکی تذکره اغستی کا اغستی هغه خلکو به اغستی چې ننګرهار او کابل کې اوسیږي. دا کدلته په کونړ کې شروع شي ډیر به ښه شي، ځکه خلکو ته به یو سہولت رامنځته شي. دا چې یو څوک زید ننګرهار ته کابل ته ډیر زیات مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د زنانو بولل ته ډیر مشکل دي.
زمانم سامه ولا ننګل کونړین د پاره لوی استون زدا د جدید دي زنزي ماشومان دي زنانه دي د پیسو مصارف دي یا په جل ننګرهار په لته الکترونیکی تذکرې ته جوړ یا وړاره کابل مرکز ته زي. نو موږ له مرکزی دولت نه دا غوښتنه کو چې هغه په دې غور او کې فکر وکړي چې ترسو د کونړ ولایت لپاره کاری ټیم الکترونیکی تذکرو راولي.
خلک وای وسنۍ کاغذي پیژن پانی په هر ځای کې هر څوک په اسانه جوړولی شي او اکثره مجرمین له یو خار څخه بل خار ته د تللو پر مهال له همدې جالي تذکیرو کار اخلي. ډیری وختونه په همدې تذکیرو جرم کوونکي هدف ته ځانونه رسوي چې د خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کیږي.
مهمه خبره دا ده چې دا اوس کمی کاغذي تذکیرې دي کېدای شي په دې کې جال او تصویر وشي، خو الکترونیکي تذکیرې کې دا شی ناممکن دی. نو د فساد او جال د مخنیوي لپاره لوړ پوړو چارواکو هیله کوي چې دلته دغه پروسه شروع کړي.
د دې سره به یو خو خلک چې هغوی جالي تذکیرې جوړوي دغه مخه به ونیول شي د مخالفینو او د هغه خلکو چې هغه د نورو ملکونو خلک دي او راځي زموږ په ملک کې تخریبي کارونه کوي دغه مخه به ونیول شي. ورسره چې د انتخاباتو پروسې دي یا نور داسې کارونه چې هغه یو ملي کارونه دي دغه کې به شفافیت رامنځته شي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مشر شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته وویل هر ورځ ورته یو شمیر کسان راځي او د برېښنې تذکیرو غوښتنه ترې کوي او دوی جلال آباد ته لیږي.
ځکه ډېرې وګړي دلته مراجعه کوي د مرکزي ادارې د هدایتو او د هغوی دغه مطابق موږ هغوی ته وایو چې په ننګرهار کې دغه یوه څانګه فعاله شوې ده، په هرات کې فعاله شوې ده، په مرکز کې ده. دغه خلک اکثره شکایت داسې کوي چې موږ غریب خلک یو او روزګار هم په کونړ کې دومره نشته دی، خلک اکثره غریب دي. نو دوی د دې وس او توان نه لري چې ننګرهار ته لاړ شي او یو ټول فامیل هلته بوځي او د هغې لپاره برقي تذکیره واخلي.
همدرد هم له مرکزی حکومت غواړي چې په کونړ کې دی هم د برېښنایي پیژنپاڼو د ویش یو څانګه پرانیزي.
زما خپل هم غوښتنه دا ده چې د مرکزی ادارې نه چې په کونړ کې د برقي تذکیرو لپاره یو څانګه خلاصه شي او دلته برقي تذکیرې توزیع کړي.
دا یاده ونې وړ ده چې د برېښنایي تذکیرو پروسه د یو شمیر اختلافاتو په وجه له ډېرو لوړو ژورو منل او نه منلو راتېره شوه چې اوس مهال د برېښنایي تذکیرو د ویش 15 مرکزونه په کابل او یو په ننګرهار او هرات کې پرانستل شوی دی. د تیرې میاشتې یعنی د وږي په شپږویشتمه نیټه څو تنو وسلوالو او ځانمرګو په جلال آباد کې د یادو تذکیرو په مرکز برید وکړ چې په کې شاوخوا 1400 تنو ته مرګ ژوبله واوښته.
د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانې دوه د افغانستان د یو شمیر ولسوالیو او شاروالیو د مشرانو برخلیک نامعلوم دی. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالي له نوي شاروال سره خبرې کړي چې له تیرو څو میاشتو را پدې خو د جمهور رئیس منظوري ورسره ده خو معرفي کېشي نه. دغه شاروال وای د بغلان ولایت په ګډون ډیری ولایتونه له دې حالت سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره بیا وایي چې دغه اقدام په ټاکنو کې د شفافیت په هدف کړی. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
د بغلان په شمول تخار، کندز، جوزجان هغه ولایتونه دي چې د تیرو څلور میاشتو راهیسې د یو شمېر ولسوالۍ ولسوالان او ښاروالان بې سرنوشته ګرځي. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالۍ د نوي ښاروال خیبر عثمانیار سره خبرې کړي. هغه وایي د تیرو څلور میاشتو را پدې خوا د جمهور رئیس منظوري په لاس خو برخلیک نه دی معلوم. خیبر عثمانیار د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې پرته له کوم مشخص دلیل د دنده ځنډولې ده.
تاریخ 20 جوزا سال 98 منظوری رئیس جمهور در قسمت در بحث
د وی دروان کال د جوزا په شلمه د جمهور رئیس له لوري زده بغلان ولایت شهر جدید ولسوالۍ لپاره خاروار وټاکل شوم او منظوری می راغله. خود افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر اوسه زما کارونه ځنډولي. زه هم نه پوهیږم چې ولې له جمهور رئیس د سیمه ایزو ارګانونو څخه هیله ده چې زما ستونزه حل کړي.
امیدوار هستم که دری رابطه ریاست جمهوری و ارگانهای مربوطه مر همکاری بکنن.
په ورته وخت کې د افغانستان سیمه ایز ارگانون اداره د خاغلی عثمانیار له لوري پر دې ادارې لګول شوی تورنه بیا اساسه بولی او ټینګار کوي چې د ټاکنو لپاره وروسته به هر څه روښانه شي. د دې ادارې وایي سید شاه سقیم جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل
هغه مقرره است مخکې یا پروسه سمخته تللی ولا او یا هم ځینو کسانو مثلا امتحان اخیستل شوی و ځینې انټرویو شوی و ځینې تر دې پروسو هم تیرو معرفي شوی نه و. دغه مقرره ټولې وځندولې په دې خاطر باندې چې د ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي.
په همدې خاطر باندې د سیمیز ارګانونو اړوند مقررې تر اوسه پورې هم نه دي خلاص شوي.
د ښاغلي سقیم په خبره د افغانستان د سیمیز ارګانونو اداره د هر ډول بی عدالتۍ پر وړاندې خپل مبارزه ته ژمنه ده. همدارنګه به حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو او د پایلو تر اعلان پورې د سیمیز ارګانونو لخوا د مقرریانو په بندیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې په دولتي اداراتو کې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سیمیز ارګانونو ادارې د ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په ټول هیواد کې مقرریانې د ټاکنو د شفافیت او ښه ترسره کېدو لپاره ځنډولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دغو مذاکراتو درېدلو یوازې یو ګټونکی درلود. ورځپاڼې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو خبرو د درېدو ګټونکی بللې دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو کال پر مخ لاړل، خو په سپتمبر میاشت کې لغوه شول. ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې جګړې ته به دوام ورکړي او طالبانو هم د خپل تاوتریخوالي خبرداری ورکړی دی. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه دا یو دلیل دی چې یوازې 40% واجد شرایط افغانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دا ځل په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې په افغانستان کې په انتخاباتو کې د افغانانو تر ټولو کم ګډون کړی و. د ورځپاڼې په وینا د هیواد له ژورو ستونزو سره مخامخ دی. په پای کې راغلي چې تر 400,000 زیات ملکیان یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي دي د دې لپاره چې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګڼ شمېر کسان رای ورکړي، د انتخاباتو په ورځ دا پروسه 2 ساعته نوره هم تمدید شوه. مقاله لیکي داسې شواهد شته چې د تیر ځل په پرتله دا وار انتخابات په شفافه توګه سوي، خو ځینې افغانان بیره لري چې د انتخاباتو نتایج د درغلیو له کبله له نوي ستونزو سره مخامخ نسي. مقاله لیکي دا بیره به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره ازموینه سي. مقاله لیکي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات رامنځته شول، نوي کمشنران وګمارل شول او مخکيني کمشنران د درغلیو په تور محکوم شول. د امریکا چاپ دی ټینسینین ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي د سپتمبر په 28مه د افغانستان ولسمشریز انتخابات په دې هیواد کې د سیاسي پرمختګ نښه دي. د مقالې په وینا انتخابات پر دې سربیره وسول چې د تاوتریخوالي او تروریستي حملو اندېښنې وي. مقاله لیکي په افغانستان کې له کلونو راهیسې د دیموکراتیکو انتخاباتو دود نسته او اوس هم قبایلي ملکان په ډیرو سیمو کې پر خلکو مشري کوي، او دا حقیقت چې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات وسول یوه لویه او مهمه خبره ده. مقاله لیکي پر دې سربیره چې د پالیسۍ پر سر د امریکا او افغانستان ترمنځ ځینې مخالفتونه وو او همدارا سخت دریځو حملې هم کړي، خو د امریکا او افغانستان اړیکې نورې هم پراخې شوې.
د عراق په پلازمینه بغداد کې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړې چې له عمله یې د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا لږ تر لږه 12 تنه وشل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو نن 5مه ده. تر اوسه د نږدې 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. مظاهرې لومړی د سیشن بی پورز له بغداد شروع شوې وې او وروسته جنوبي ښارونو ته خورې شوې. د عراق سرریاسم عادل المهدی ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنې به ومنل شي. جزئیات د سفی الله ستانکزي په راپور کې.
په عراق کې نن شنبه د مظاهرو 5مه ورځ داسې وخت پیلېږي چې پرون هم د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د رپورټونو په اساس پوځیانو په هغو مظاهره چانو پرون ډزې وکړې چې غوښتل یې د بغداد ښار تړل شوي التحریر میدان ته ولاړ شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له 2 ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهره چانو نښتې کړي. مظاهره چان وایي د فساد، بیکارۍ، ناڅیزو عامه خدمتونو، د برېښنا دوام دار پرچاوی او د اوبو کمښت اړ کړل چې سړکونه ته ووزي او خپل غاک پورته کړي. په بغداد کې یو مظاهره چې پرون رويټرز اژانس ته وویل
له تیارو غفلی له حکومت وقفتلی وقاعدين الله وكيلك سكن ما
ده صدرستان وخوزخت لمك ملاتر ونكر حكومت هم لمك سر همکاری نکوي يوازې د خدای په اله ناستيو لپانتون فارغ يم پنځه ژبه مزدادي خو بیا هم هیڅ ګټه وټه نه لرم لکم ګون سره تړل نیو خو د خلکو په استادي توب غږیږو په ځینو سیمو کې د ریپورټونو په اساس پولیسو له دولتي ودانیو د مظاهره چیانو د لرې ساتلو لپاره له اوښکي بهوونکي ګاز اوبو ربړي مرمیو او وسلو استفاده کړې اخو د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په یو تلویزیوني بیان کې پرون ژمنه وکړه چې د مظاهره چیانو مشروع غوښتنې به ومنل شي
ووکدو ان صوتکم مسموع قبل ان تتظاهروا
زټینګار کوم تاسو غږ مخکې لدی چې پورته کړی او ریدل شوی موږ پویګو چې له فساد سره د مبارزې د کاروبار لټولو ځوانانو ته د پاملرنې او د اصلاحاتو دراوړلو په برخه کې تاسو غوښتنې مناسب دي کوم اندېښنې چې تاسو یې مطرح کوي زموږ لپاره هم لومړیتوب لري او د تاسو ټولو مشروع غوښتنې به جواب شي
ونستجیب لكل مطلب مشروع
اخو د عراق یو مهم شیا مشر آیت الله علی سیستانی له حکومت او مظاهره چانو غوښتي چې ژر تر ژره د لتاو تاریخوالي لاس واخلي سیستانی چارواکي د اصلاحاتو پر اصول او د فساد پر کولو کې ناکامه بللي او له دولت یې غوښتي چې خلکو ته د اسانتیاو پر وړلو کې خپل دندې سرته ورسوي
ستاسو له پیغامونو
موبایل خپلواکین د داسټس ولایت د قلاینه د مرکز نی اړیکې نیولې دا بل کال مخکې د ریو د هاغړی یو بزګر نوش کې متاسفانه او ساتوا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو څوبه د نل ملو رو دی او بشته او د فلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال دریم بولی موږ د والي څخه غواړو چې د غزنش څنګه سم کې او د جیری د متاسفانه نشته ملک شي په خو
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارې نه ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي دا چې ښوونکي شته چې هغوی ته کل کسان دیس کسان او تینځلس کسان اور پغاله دی داغه نفقه نشي پوره کېدلې په افغانستان کې خون کیتا ډېر پسته کسر کا قتل کیږي د جوالي پستر کا قتل کیږي دای ته د امکانات برابر شي لکه خون کې د ټولنې معمار او د ټولنې وشمه ده تر ټول هغه شمه خو زلیدون کې شي او ټول ولسونو ته او ټول شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدور وګرځي وسلام با احترام
جی مات چند هلمند ولایت مرکز د شرکت خدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیژدم واکه طالبان په افغانستان کې سول غواړي نو د دې پر ځای چې چین ایران شوروي او یا پاکستان د صبرونه کوي شاو پر ځای خبره بدای چې افغان حکومت سره خدمات شي د افغانستان خلکو سره د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي په دې ستنه د افغانانو سره د دې ستنه د چینایانو او د شوروویانو او د ایرانیانو سره نه د دې افغانانو سره راخسته د افغانوژن کې لاس اچولې د افغانان سره چین د افغانستان پر حل ورهمې د افغانانو سره خبرې کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي
واشما لزابل پراستول سمس کلی کی په هغه هیواد کې چې همیشه د افغانستان په وړاندې ل خصومت ډک چلن کړی د طالبانو او امریکایي استاذ راټولېدل د سولې ل پروسې سره هیڅ مرسته نشي کولای شفی جان صدران لیکي د خوصله نادر شاه کوټه هر افغان کړه پاکستان د شیګړي تملري لوی صحوه کوي سولې امانځي ل کونړ لیکي پاکستان تل د افغانستان قوی نظامونه د خپل لاسپوڅو ډلو په وسیله لمنځه وړي او اوس له طالبانو د استفاده کوي نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه لیکي طالبان باید پوشي چې د دوی هغه پلانونه او نقشې چې دوی د سولې په نامه له خپل بادار پاکستان ناخلي افغانانو ته د منلو وړ نه دي عبید الله رهنما له هلمند لیکلي دي ک پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي نو دوی د افغانستان کې لاسوهنه پریشتي قهرمان له هلمند د پراسته ولې سمسکلی کې پاکستان ته د افغانستان د پاکستان نه د افغانستان د سولې غمخوار دی او نه په افغانستان کې د سولې غشتون کې خپلواک ساپی د لغمان د علیشنګ ګلسوالی څخه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. د لیکي تیر شپه په علیشنګ ګلسوالی کې سخت باران ووریده او ژلۍ وشوه چې سیلونه یې وبهول او د ده په وینا بزګرانو ته زیات مالي زیان اوښتی. ګولولي وطنیار د پکتیا له آریوب ځاځي څخه لیکي د آریوب ځاځیو او احمد خیلو ولسوالیو ترمنځ سړک څلور کاله وشول چې د حکومت له لورې منظور شوی دی چې جوړ شي. په پسرلي کې کار پیل شو، بیرته بند شو. دی بیا لیکي باید دا کار بیرته شروع شي ځکه چې خلک د ده په وینا له مشکلاتو سره مخامخ دي. محمد قاسم ځواک له هلمنده پراسته ولې سمس کې دې ته اشاره کوي چې ډېر خلک ترافیکي اصول نه مراتوي او دغه یوه لویه ستونزه ده. په ښارونو کې موټر چلول موټر تیز چلوي چې ټکرونه رامنځته کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره پوښتنه کوي چې د ازادي سټوډیو خبرونه په کوم تلویزیون کې خبري شي. د پیشګام په نوم یو تلویزیون دی، هغه یې خپروي. البته تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې وګورئ او همې په فیسبوک کې ترلاسه کړئ. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبې له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیست بشپړ شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشي ښودلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. ندیم امیری د جرمنی د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکې چهارشنبې د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د امیری پلار مور له افغانستان جرمنی ته کډوال شوي وو او دی هلته پیدا شوی او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن پنځمې ورځې ته رسی شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه نږدې شپېته کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یو مشر پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه یې شیده. د ډلې دوه کاله مخکې د یوه کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کور کلی په پروګرام کې د کتاب پاړه اوریدلی شئ. یوه مشهوره لیکواله ده وایي که هغه کسان چې کتاب لولي کتاب داسې وایي چې کتاب هغه څه دی چې چا ته ډیر څه ورکوي او له چا څه نه غواړي.
کور کلی
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدلیو. زه وګم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي. کله چې د کتاب نوم اخلونو تاسو ته به حتما د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی. خو نه، زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کېدلای شي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکري میراث محوه کېدل ښیي. دا ثابته شوې هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي
د کتاب سره زموږ علاقه د هغې وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرو، د تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې دلته رودل. خو دا داخلي جنگونه چې راغله بیا کتابونه ټول تاره شو، ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه، یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته ده، د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي، هغوی هم د کتاب شوقین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته راوړي او زه مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول ځکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلي دي، هغوی هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم، هر کتاب چې خوښ شي هغه پلس کې لولي.
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسېدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې حقله زیاتوي:
ډېره علاقه لرم، زه خپله وطن کې مې تقریبا د نام سم پورې لوسته کړې وه، بیا لاړم، مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه، بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل، نو د لیک لوست او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه. نو دغه ځنه چې بېرته زه راغلم خپل کشور ته، بېرته ما د اوس د سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطره مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېرش کلنه رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه ده لوستی. نوموړې د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا اوضاع د افغانستان څومره خرابه ده او موږ مصروف یو، همدومره کار باید وکړو، موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل، او که هغه موږ په مطالعه کې څو ساعته موږ مطالعې ته وخت ورکوو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ به اصلا ټول افغانان همداسې دي، فعلاً په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده که موږ وغواړو آماده کړو، د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي، اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیرته کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو؟
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي چې بیلابیل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسې بیلابیل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پانتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تاثر ویدلې وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي، هغوی نش کولی چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کوي، زوی د پانتونه وتلی دی، څه په درد خوري، ده زده کړه څه په درد خوري، کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوي. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، د نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دغه څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه مطالعه کول، کتاب لوستل معلومات ډېروي، کتاب لوستل سبب د حل د مشکلاتو د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي. کتاب لوستل چې مغز ته ډېر انکشاف ورکوي، په حال ساتي. مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډېروي. کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي، کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي، کتاب لوستل یا په مطالعه کول سره مش کولای شو هغه ادب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسوو. کتاب لوستل هنر د ژوند دی. کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبريالي او ناتک شکوي یعنی سخنګوي شکوي. کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو. مطالعه کول یا کتاب لوستل باعث د اعتماد یا پر نفس باندې کېږي.
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ملګری دی چې په لوستلو یې وجدان آرامه، روح تازه او په ژوند کې له ستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته په ګوته کوي. یوه ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي یې د کتاب په ارزښت پوه شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غږیدلې.
بله شکه ټول پوهیږو چې کتاب ویل او مطالعه ډېر ارزښت لري، هم په خپله یو شخص باندې او هم په یو ټولنه باندې. ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډېر شیان د یو کتاب نه زده کوو، ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي. مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کوو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو. کتاب نو لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو. د افغانستان فیلی وضعیت ته په کتمګ کولای شو ګورو چې د کتاب نه ویلو منفي اثر ډېر دی په زمونږ په ټولنه کې. ځکه چې موږ خلک ګورو منفي افکار ډېر لري، رواني وضعیت ډېر پرخاشګر دی، او ته ټول د کتاب نه ویلو اثر دی. هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته وربخ. کتاب ویل د ټولنې پرمختګ پیس ګرځي.
250 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمی ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي.
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی. هر انسان باید خپل ژوند کې کتاب ولولي. د کتاب لوستل د انسان ټول هغه کمبوتات پوره کوي. کتاب دی چې نن دغه جامع پیشرفت کوي. که کتاب نه جامع پیشرفت کولای نشي. ټول خلک باید کتاب ولولي، وړونه نیولی تر غټه پورې ټول کتاب، اجتماعي کتابونه، سیاسي کتابونه، بالخصوص د خپل مملکت تاریخ، تاریخي کتابونه باید ډیر ولولي. د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړی باید خبر وسیږي چې زموږ په تیرو تاریخو کې کوم قضایا ماته راغلي، چا خدمت کړی، چا خیانت کړی زموږ وطن سره. دا باید ټول ولولي. که امکانات ولري باید کور کې هر انسان باید کتابخانه ولري. ټول کتابونه باید موجود وي چې د وخت ضرورت په ساعت باید خپل کتاب نه باید استفاده وکړي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنۍ کې رایج کړو، لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینه او علاقه له کتاب سره پیدا شي. دا او دې تورته پوښتنه زموږ همکارې مریم توخی پیوی مرکی کې له ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتلې چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم. قریشی صاحب، څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنیو کې عام کړو؟
تر ټولو لومړی د کورنیو د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډېره ضروري ده. سربېره په دې نه هغوی چې تحصیل کړي د کورنۍ دي، د هغوی ونډه په دې کې الزامي ګڼل کېږي چې خپل ماشومان څخه نیول تر ځوانانو، تنکې ځوانانو پورې او ځوانانو پورې دا د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي. که چیرې مور پلار او هغوی چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه په شاخه باندې څوک راټولېږي، د دوی کار په مجموع کې د کاغذ سره اوسیږي، د کتاب د قلم سره اوسیږي، د مکتب څخه وي، د هغوی خبرې اوسیږي، دیني کتابونو څخه نیولې تر نور ټولو کتابونو پورې. په هرې کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه، حتی د یو تاخچه کې اوسیږي چې 15 جلده اوسیږي. په طور د مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري.
مننه که استاد. ځینې خلک وایي چې کتاب راخلم ماته خوب راځي، ځینې بیا وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کې ګما. اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي چې دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوري شي او کتاب ولوستل شي تر پایه؟
دا یو تخنیکی خبره ده. کېدای شي چې ډېر وختونه کې په علمي توګه باندې ونوسیږي، بلکې تخنیکي ووسیږي، هنرمندانه ووسیږي. یعنی د هغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د لپاره له نګاه دی هغه فزیکي نقطې نظر ازینه چې دی په کوم ځای کې څراغ کېږي، په کوم ځای کې کینې، په کوم تاریکۍ کېنې مخامخ ور مثال د روشنایي ووسیږي، له دې څخه پرته محیط ورته آرام ووسیږي، غلمغلي ونه ووسیږي، او له دې ځینې پرته هغه کتاب چې لاندې ښه پوخ شوی ووسیږي، ښه مجلد ووسیږي. دا ټولې خبرې د یو چا د مطالعې په سمر باندې اغیز دی.
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي؟
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید په هغه ځای کې د ایکالوژیک یا چاپیرالي مسله په دې ځای کې څه رقم دی. نظر باید ضرورت د کورنیو ته، نظر باید ته ضرورت هغه خپل همغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په هغه ځای کې موجود دی کنه، نو کېدای شي چې د نورو کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي. زه په طور مثال ګاندی په تل مدام ویلې زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم، خو نورو ته هم چې تاسو ولولئ دا ډیره ښه خبر ده.
استاد، هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري، کتاب سره مینه نه لري، څنګه هغوی تشویق کو چې هغوی کتاب ته مخه کړي؟
دلته مختلف لارې موجودې دي. دا میتودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامع او جامع شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط. کله چې یو چاته یو کتاب ورکوي، په تور مثال د اطفالو څخه نیولې، د کوچنانو څخه نیولې، هغه ته به چې زوی دغه د ولوسته د قاعده د بغدادي دی ولوستله کنه، د اتحاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړې ده. په تور مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه دی او حاصل چې ځکه د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر دوه کلنۍ پورې به وسه د دین یو خدای په دې لغه دینی پنګ څخه نیولې یا د ارزښتونو څخه نیولې لدی څخه شروع کیږي تر کورنۍ پورې. مثالونه به ورته ورکړي، یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي، کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره څه توم نه لنګا دي مغزي او مانوي ځینې وکړوي، دا دونه مشکل کار نه دی. نهایت مواد به ورته آماده وسیږي او څه هڅونه هم ورته پکار دی، مثالونه هم په جامع کې ورته پکار دی.
دوستانو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا هي چاري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوري اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا خوګوری دونکو سلام. انتخابات تیر شول او اوس نتیجې پاتې دي. ساکل پیریانو امره واچولې او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په نتایجو سر له وسه اټکلونه او قیاسونه د ټکر حد ته رسیدلې دي او هیڅ چاتم ځان ناکام نه کاری. که دوی ناکام وینو فیسبوکی ملګری نه پریږدي چې ناکام شي. دا چې دا ځل به څو سره حکومت جوړ شي لا نه ده معلومه، خو نه ښکاري چې له دوو سرونو به یې سرونه ډیر وي. د خبرونې په پیل کې د کاندید تورګل خان مرکه دراورو چې وایي په اکثریت رای کامیاب دی او ارګ ته د تللو ترتیبات نیسي.
د جمهوری ریاست کاندید تورګل صاحب، څوک مان کوي چې څوک په جمهوری ریاست ته بریالی شي؟
زه په پوره ډاډ سره زوایم زه بریالی یم او همدې لپاره مې هر څه د تلو تیاری نیولی.
دا په کوم اساس وایي؟ تر اوسه خو د رایو نتایج نه دي اعلان شوي.
نه دي به اعلان شوي، ما ته معلوم دي دا څومره خلک چې د رایو مرکزو ته تللي دي زیاتره یې ما ته رایه اچولې ده.
ته څه وایې چې څو فیصده رایه به دې ګټلې وي؟
95% او هغه 5% یم خلکو په غلطۍ نورو کاندیدانو ته اچولې ده.
دا خو دې نو ډېرې رایې ګټلې دي.
هو، له خپل ملت او خلکو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زحمت یې وایست او د رایو مرکزونو ته لاړل او ما ته یې خپله قیمتي رایه واچوله.
نو چې نتایج نه دي اعلان شوي، تا له کومه ځایه معلومه کړه؟ ناظرونه درته ویلي او که بل چا؟
زه ناظر نه لرم، زه غریب سړی یم، ناظر مې نه شوی نیولی.